درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی موزه سپڅاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل، په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم مؤسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي وبش سلنې تراټیټی شوې دي. د افغانستان په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان، او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دي. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په پولي چرخي کې د بندي برتانیي جوړې د روغتیايي وضعیت او شرایطو په اړه اندیشته شوهلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي
هغه وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ملګری ملتونه ویل ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنیدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامسته کیدو دی. په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورسید. دا پریکړه به څومره افغانان اغیزمن کړي په دې اړه هم راپور لرو. یو افغان نابینا چې د برتانیا یو پوهنتون افتخاري ډاکټر اور کړي وایي
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې بلې لارې لاسته راغلل لکه افتخاري دکتورا.
د هغه د ژوند حال درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنې شي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي په تېره یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څه د پاسه ولکه افغان کډوال راستانه شوي دي. یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وای د سرپناو د کار د نه موجودیت لامل په خپل وطن کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي کې څو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېرو یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچې دلته راغلي مونږ سره کومه مالی مرسته هم نه ده شوې، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډېر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دی وای ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخبل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لکه څنګه چې موږ مخکې ویل، ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنې شي. په وروستیو کې له ایران افغانستان ته د کډوالو شمیر خورا زیات دی، تر دې حده چې بې ساری بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایرانه تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي که څه هم رستندوی ادارې هڅه کوي چې د رستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او دې کورنیو سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رستنېدونکي هلته میشت کېږي، ټولنه کې به یې بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپله خوښه او پاتې 412 زره نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسېدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچې دلته راغلي مونږ سره کومه مالی مرسته هم نه ده شوې، مونږ د ډېر مشکلات سره مخي، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډېر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لغپل 15 کسیزې کورنۍ سره د مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخبل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 1 د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه پریکړه سبب شوې چې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ بې برخې شي او له دې کبله په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ شي. د افغان ایوک د سازمان مشر شانوان درایور هم وایي هغه افغانان چې په امریکا کې اضافي قانوني ملاتړ نه لري د دې امر د لغوه کېدو له امله له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
ما بسیار جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
په امریکا کې میشتغ افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو له پریکړې سخت خپه دی او وایي بې برخلیک راتلونکي سره مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا 1 کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو، اقتصادي حالت مو خراب دی، دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده، نه پوهېږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسېدو د مخنیوي عمل لغوه کړ، او په دې سره دا ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 14,600 افغانانو او له 9,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسېد. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړل شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسېدلی و، خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان واک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خواشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید د موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخ یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی، او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي رادیو د بل ساعت یعنی د افغانستان له 8 بجو تر 8 بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې علمي تحقیقات په پوهنتونونو کې څومره اهمیت لري. زموږ په وطن کې په پوهنتونونو کې دې برخې ته څومره توجه کیږي او باید څومره توجه وشي. نو هیله ده چې د خبرونه د افغانستان د ماښام له 8 تر 8 بجو له ازادي رادیو واوري. اوس یو بل موضوع. ولی محمد نوری هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د بریتانیا له ایسکس پوهنتونه افتخاري دکترا ترلاسه کړې ده. دی د بریتانیا د معلولانو د ځغاستې او لامبو په ملي لوبډلو کې برخه لري. دا افتخاري دکترا ولې هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نوري بیلابیلې خبرې په دې راپور کې اوري چې د هغه د ارماني ژوند د لوړو ژورو په اړه د پخپل ژغ پیلي شي.
هغه لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، ولګ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکترا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د بریتانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یوه اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته یې د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو، لاسته راوړنو، بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي.
فورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سما کړې دي، د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کلی بریتانیا ته لراتګ کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 22 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلی مډال یې کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندی والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې بیا ما غوښتل چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا کړ خپلې.
وری محمد نوری واسې د تیل مریض کال په سرطان میاشت کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستې لوبو چې نبینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متر واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نومریز کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستې له نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي وو. نوري وایي تر نبینۍ مخکې کابل کې سوکوهنه هم کوله. شپږدېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلی احترامات دی آزادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی آزادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونی د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوهشو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د عرفه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ تر ټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ناره غواندي په ژوند ډېر ستړی خو نه نه د مکر دا سرګلۍ مه کوه تاستا کافر اوسل مې نه هېرېږي اوس خو مې تورې په لمانځه هېرېږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اوز بلله من شتمن رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامان نه کله واستمات مکول کی کتن من غولری سکون کوزه برشنا خور یو سر به هم تاسو ټول تشرغلاس مې مات د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون شپاره سم لوسته هله د شاس ټول کتن من غولری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د سیا چمې مو پتن می درنو سکون کول سرنګ چې تاسو ټول په هیجن مرز مرز تاسو له شپاره سم لوسته نو هله د شاس ټول کتن من سکون کو بد تیر ورځې لستونه په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پرام دي ولري کتن من سکون کو نن مرز شپاره سم لوسته اسم لوسته سو درسي هدف عبارت دی له پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلوس کول ولو په حق لبې په پښه ورته سره معلومات لاسته نو هله داسې د ستور کډر منځ ځکون کې د لوستر پای پر سره ملګری او کری او یو څه ساتي خو جواب للی ځکون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه اثر کیږي ورو کډر منځ ځکون کو کچېره موږ تاسو تیری یا هم پخوانی منو ته پام لرنه وکړو نو د دې په حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې هغه پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې وړ کوم پالیتنه چې بدی سره تر سوال هغه کې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر یو څو په دې ټول کې وادري کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دې په واسطه سره انتقال کړي چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفي تغیرات پکې راغله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره ځنډنۍ و یعنی کله چې بده یو لیک دی وسیم څخه وبلی سیمه ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بده میسج ولیکي هم دا لیک چې بده ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بده شخص په پلیتوګه سره یې هم د حیواناتو په واسطه سره چې به دا لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بده ته د هغه لیک ورته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې بول ډیر ځنډنۍ و خو ورسره دا پر مختګونو پر اتاک سره کله چې په اقتصاد کې پر مختللي شغلونه را مې سره له او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته وړاندې نو دي ټول خپل اړتیاوې د خدماتي وسلاتو یې هم پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړیو تر نیمایي پورې دوام کوي خو دا کار شو په قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې زیات پراخ شوله او یو کول سپي چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژنل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیزې سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکول کی مثلا دی به لیکول کی یا به هم یو پارسل دی ویسې مسخه وبلی سیمه ته لیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک وي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دائم تر لاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر لاسه وي چې ورسره هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلس او 18 میلادي کال کې د المان یو وا د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصل او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لاله څخه دولتونو استازته د استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضور باندې ووسی او ورسره هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل شي نو بیا په 1300 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادېږي او دغه الهاسلیک شو کله لاسلیک څو نوموړي پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیه بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیه سره ډیر څو نو په هغه وختونه کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیه په نامه سره ونمو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو څلور نه اتیا هیوادونه ته ورسېدل او هانتن نن ورځ پرې دغه پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي مخوش از دکون کو در دیده ما پری مجابتا سو پوست پرنایی که و پیشنی و سمدلو سرطنو که برخی ترازو چی بده برخی که مجابتا سو موبایل او تلیفون مو پیشنو چو موبایل او تلیفون ستا وید کیجی که در منز دکون کو در چی مجابتا سو پوهیش رو موبایل پا اصری تکنالوژی کی تلیفون یا هم موبایل پا دلی ایز رسنو یکی دیو لدی رو مهم و آریکو لجمرو سو اشمال کیجی چی لحاق سا مجابتا سو پا جغرافی مسائلو کی در آریکو دنی ولو پا برخ کی در وسیلی پا توگ سرگرد آخلو یا لکه مثلا مجابتا سو دزمک آب و هوا اکلی مالمول زلزلی اور لگیدینی هم دارنگ سیلابونه سوداګری او اقتصادي معلومات لاسته راوړل لمریز هم شمسی نظام پیژندنه دا ټول مرابط کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنی سره کول سو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړل نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د اوسمه کې د جغرافي جوړښت په باره کې هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي هغه د پاره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي هم دارنګه کدرمنه وګړي چې کون کو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1300 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سي په توګه سره یعنی موږ تاسو ویلې سو چې دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیم ټلیفون چې و هغه په خپله د دې اختراع شو په 1991 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو او دغه ازمایښت وشوتل چې د راډیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شفاهي پیغام د لژول فایل دی چې له یو سړي څخه او بل سړي ته د کوچني ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرې واټن او فاصله کې مرسته کولی سو پیغامونه یو بل ته ولې شو همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دغه کوم اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ یې واټن او فاصله راکم کړله د دې ترڅنګ که درمنځ ځکوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې بې پرې مخابراتي جوړې کړلې یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل د ملګرو ملتونو نماینده مک برانج لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1998 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې منځته کړلې او زیات شمېر کسان یې وکول سو چې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دغه موبایل چې په خپله یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کېږي چې نن ورځ په زیاته کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي نو که درمنځ ځکون کو تر دې دم پر مراد تاسو موبایل وپیژندئ یا د هغې څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړئ اوس هم مراد تاسو راځو د لرو راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې به مراد تاسو پاکس وپیژنو چې پاکس په نړۍ کې څه ته ویل کیږي پاکس درنو ځکون کو هغه ماشین یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مراد تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو مراد تاسو ویلی سو پاکس دې درنو ځکون کو د جغرافي په ټول سان کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنې د هغې په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي او موږ تاسو کولی سو لیري او نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډېر اساتیاوې رامنځته کړې دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی سو چې د هغو له جملو څخه یو پخپله صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي صادرات او واردات او د سنور برخې دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټ اخیستلی شو همدارنګه که درمنه ځکوونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د په 1940 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشین په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه یې پکې منځته راوړل او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مراد تاسو ته لیکنی پیغامونه او ریپورټونه مراد تاسو ته لیکي او دغه ماشین د نن باسي او په څو ثانیو کې یې ټاکلي ځای ته رسي مثلا د یو هیواد څخه بل هیواد ته په کاغذي ډول سره مراد تاسو پیغامونه انتقالوي چې پاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالیږي او د پاکس ماشین له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوې رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې پرمختګونه مېستر لږی چې پاکس نه وځي په سوداګری او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جمله څخه شمېر کیږي، بلکې په مصنوعي سپورمکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوي. نو الحمد لله عمل څخه مو راوتاسو ټول ویلای شو چې پاکس له ډله ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګری، تجارتي، همدارنګه ارتباطي پرسونل، دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او داسې نور شي دي په لنډ وخت کې مو راوتاسو سو ډیر او نږدې سمو ته استولی سوال ترې ګټه اخیستلی شو. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو پاکس و پیژندې و سم درو سره ټول کې به تر ازو چې په بهر کې موږ تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي. لکه څنګه چې موږ تاسو په اوسنی اثر کې ژوند کوو، موږ تاسو ته انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو. خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډېر نه به وسیله انټرنیټ او ایمیل چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نورو برخو کې ځانګړې ځان سر تر رسوي او په یو پرمختللو ډنو له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه په خوان د سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي. دغه دواړو وسیلې د دې یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دوی دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وګړي په لنډ وخت کې دوی سره رسول شي. دغه دواړو وسایلو څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سره رسول کیږي. نو موږ ویل څو قدر مونږ زکون کو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمېرل کیږي. همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته واده وکړله. کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشين کشف کړل نو کمپیوټر نور هم واده او پراختیا پیدا کړل چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمېرل کیږي چې له یوې بیلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقالوي بلکې تصویرونه، علمي متنونه او نور ټولنیز سوداګري، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مرتبط د کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرتبط سره سوالي سو او خپلې ورځنۍ سي اړتیاوې ور باندې پر کول سو. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکې او شی منبع په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه درنو ځکونکو بل برخه چې د مرسته سو د لوست د سپورمکۍ شبکې چې د سپورمکۍ شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې سپورمکۍ د ریموت څنګه د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمېرل کیږي چې جغرافیه په خوان د دې ورګ کړي د جغرافیه اړوند مسائل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویل شو چې مصنوعي سپورمکۍ شبکې چې د ځمکې او فضا په حق له معلومات موږ ته ستره کوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ ته څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکۍ په باره کې د کرنې قانونو طبي زیرمو په حق له سیړنه وکړو، همچنه آب و هوا اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاري سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریز مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق له معلومات موږ تاسو ته مصنوعي سپورمکۍ په حق له لاسته راوړلې. نو سپورمکۍ مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکۍ مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لېږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لېږي چې لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکۍ په فضا کې د استواده کشي او عمود، مایل یا هم موازی او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکۍ له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو ځکه کوم نن ورسپلوس کې مرو تاسو مختلف مو زګان ویل وستري هله د چتاس ټول کډر مونږ زکون کوی او سمات مات لاس ترغلو او سری او پوسی او سری تاسو د لاس راتلونکي به تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه ده په کورنۍ دنه کې لمړنۍ سوال سپورمکۍ او شبکې تشریح کړئ، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ، دریم پاکس تشریح کړئ. دا هغه درې مهم مو زګان دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوی او هر سوال ته په جواب لیکي. نو نو کډر مونږ زکون کو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسې ښه وخت لا پما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکی لای وختمات مکول کی قدر مون اوګل لیسه کون خو زبرشنا او خار یو زله به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده یو لسن ټولګي جغرافیه مضمون چې پر سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مون اوګل لیسه کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیر د صحت چې مې وون پتن درنه زکون کو تاسو مې لوسته شه دنه نه زله اوس پر سم لوسته نه هله د چې تاسو ټول کو جوړ زکون کو باندې تیر وې لسته نه په پراو د کی تور سره لخوا ځانونه سره لوسته لري او سیر او نه لوسته پرامه د کی او چمتواله ولري خوشو سکون کن وز مرسته سوش پاره سم لوست در سیاه ده بیم هاگه موسوگانی چین وز به مرسته سوش پلوست که ول ولو عبارت دیله لمده ده انرژی ده منابی و جغرافی بیش دوه امپنالی کی کانون و ده هاگه اهمیت ده هاگه دوه مهم موسوگانی ده چین وز به مرسته سوش پلوست که ول ولو پا حقه بی پپش پر دول سر ملمات تر نصف رو نو خوش است کن کو ستاسو در چولو درنو او گلی زکن کو ده پرته و چاو دکت پهیله ما هیله ده چی دلوست پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری کدر من او گلی زکن کو وز هم ده خپل نن ورزی نوی لوست بر نور بندی را گرزو زمون ستاسو ده نن ورزی پنوی لوست که نور نی موضوع چی ده انرژی ده منابی و ده جغرافی بیش به حق ده چی نن ورز بمون را تاسو ده انرژی ده منابی و جغرافی بیش به پیشن و ده به حق لبه بش پر مال مات تناسو کن کدر من او گلی زکن کو که پا ام او خلص دول سر مجوویو مجویل سو پر طول نری که ده انرژی منابی یو دول یه هم یو شانتا ندیو یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي یعنی دی په نړۍ په هره برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر په خوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سرته رسوي موږ ویلی سو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع چې دي یا هم کوم قانون چې دي په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا اسیا امریکا او جنوبي نیمې کورې په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک هایلینډ المان پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ ووایو درنو زده کوونکو هم چنان په اسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان په کښې کې میشت دی په اسیا کې هم په جاپان او ویتنما په شمال کې په چین هند ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې پنځه برخې جوړې کړې دي همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي ډېر لوی زیرمې پکښې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک انګلستان المان فرانسه یا ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي همدارنګه په اسیا کې د نفتو زیرمې په روسیا منځني ختیځ عراق ایران سعودي عربستان عربي متحده اماراتو قطر او کویټه کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي همدارنګه د دې ترڅنګ قدر مونږ غوړو لیز د کونکو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو موږ ویلی سو په اسیا روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولید کیږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو محیط مهم تولید کوونکي او مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي ځکه د دې ټوله سیستم چې دی هغه که د فابریکو سیستم وي یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې دي د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې دي ټوله د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه بیا د ګاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو که خلاص ډول سره موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دی په هغو پنځو ناحیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللی ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکې موجود دي، او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي، او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستې، او د دې په حکم معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنې په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري، او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو، تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې شتي، او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره وایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنې نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجود دي، د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد مرخه کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابعو د لورې څخه کولای شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلې شو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بیلابیل فلزات دي، او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلې شو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون وکړي دي، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلې دي. نو ویلې شو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي، او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلې ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو که درمنو زده کوونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تصفیه شوي ونه اوسېږي، یعنې ناچڼه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي، یعنې هغوی نسي کولی چې اور واخلي. خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تصفیه او بیا ورڅخه د سون وړ توکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړولو کې ګټه ځنې اخیسته کیږي. یعنې کله چې دوی تصفیه سي، د پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه وروسته دی چانسي یا هم تصفیه سي، بیا موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړولو کې ترې ګټه واخلو، او هم چې موږ تاسو کولای شو د سون د توکو په څیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی زموږ ستاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډېر کار اخیستل کېږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کېږي د ګاز په سیستم باندې کېږي. یعنې زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کېږي، او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو ستاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کېږي. یعنی د برښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلی په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلوګیر په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کېږي، نو لوی زیرمې لري چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړلو چې د ډبرو سکاره زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږ زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوو. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو، د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي، هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه، بلکې د هسته یي عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي. او د هغو ډېر نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سون د توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي. او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا، تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنی زی اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بله برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي شي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول، نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته. او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي، نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویل چې اقتصادي فعالیتونه لکه سوداګري، تخنیکي او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پورې فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې دي، چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو اوسېږي او یو څه باندې پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منزه کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سپلونه دي چې هر سوال به په خپلو کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافیې ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منه ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دغه په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.